مزلو د راستنې دو په اړه راپور مو اوریده. په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتې دو په اړه راپور د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. له تاسو درنو اوریدونکو بخښنه غواړم. د وخت د مازیګر 4:30 دي. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځای چارواکي وای په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه په راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. او دوه امریکایي ستورمزلي له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست بخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایا هم غواړي، د کارانتین کرایا. او د مونږ په هغه کاروبار چې کومه اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، کنه اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوست بازار دکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دکانونه خپل کار
خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ 1 کال 8 کال دلته په محبس تیر کړي دي او موږ یې سرک نه خوړل کېږي. چې موږ یو معلومات وشي موږ یو ناره در ورځې کې پورې ولاړه شي نو خدای پامه. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثره ازدواله پر خطو باندې پیشي اخلي. سلایونه کتابچي و ارتلري د ښاروالۍ اسناد ارتلري باران یا بعد یې ځای ونړي وظیفې پیشي پر اخلي. موږ د قومندانۍ امنیه صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوو دا ترتیب پلیز ډېر ستړي دي. هرې خوا ستړي دي، جنګو هرې خوا ستړي دي. وسلام ډېر بخیر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چراک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دی، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویدا د خوشي او پرشو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی یوه وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری، په دې کوم وخت تخته سوي کې اختصاصي څه رقم
حالت ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د وي دا د خوسي او پرسوب او دشن ورته پیدا کېږي، هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کېږي د ډرغومبوري یا کلچرک د اختلاطاتو څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي، او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په هغو باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دا ستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات شته ده، داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته، تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي، هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي، دا جای مې.
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بی اوسیلی وي، بهانې لټوي، او تر ټولو لوی علایم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي، چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنی شدیده درد او پړسوب، او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبه راتلل، د سترګو نوبه راتلل، پرنجی او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
کیدای ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس، یا هالکانو کې اکثرا د خوسیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه، پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپله لمنځه ځي، او ماشوم په وو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالمو ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي، نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2020 رښتم زیږدیز کال د کرکټ د شلوري جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي، او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي ته اړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتووالی نیولې ده. دا موضوع د کرکټ د یو شنون کې سره چیړو چې افغانستان د دې جوګه شوه او که نه ده شوه. راهله هغه معلوله افغان نجلۍ چې ورزش کوي د ویلچر په وسیله باندې باندې د هند بال او باسکټ بال لوبي کوي. اغلی راهله په پروانه خبرونه کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به ووري چې د جوجستو ورزش افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی اوس په کابل کې په څه بوخت دی. نور موضوعات هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ د شلوریزه جام د کوربتوب لپاره هڅې پیل کړي دي او د دې سیریز ترسره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي ته اړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی. د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسه کې وویل چې د کابل کرکټ لوبغالي جوړولو لړۍ د کابینې تصویب پورې رسولې ده. دی وایي چې له اختر وروسته به کابینه په دې اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي یوسفزي زیاته کړې چې دغه لوبغالی با د نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي او د جوړیدو وروسته به کرکټ بورډ ته یوه لویا عایداتي سرچینه اوسي. د کرکټ بورډ مشر په بورډ کې د یو لړ اصلاحاتو یادونه هم کړې ده. هغه وویل د ځینو کسانو ماشونه یې پرې بند کړي چې د ده په وینا په تشریفاتي ډول یې په بورډ کې ماشونه ترلاسه کول. له دې وړاندې د افغانستان پر کرکټ بورډ کې د یو لړ مالي فساد تورونه هم و چې اوسنۍ ادارې په حلولو باندې ټینګار کوي. درنو دوستانو، په همدې موضوع کې پاتې شو دا چې افغان کرکټ بورډ رښتیا هم اتوانېدلی شي کنه چې په 2023 کال کې د کرکټ شلوریزه جام کوربتوب وکړي. آیا افغانستان د دې امکانات لري که څنګه؟ د کرکټ د چارو شنونکي او ورزشي خبریال احسان ساپه را سره همدا اوس په خبرونه کې دی. دې ته هرکلی او خرغلاس وایي. صافیه صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، وخت مو راکه که پایلې له دې نه کو چې فکر کوي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتلو سره، د کرکټ وضعیت ته په کتلو سره، دلته او په افغانستان کې د لوبغالو وضعیت ته په کتلو سره فکر کېدای شي چې په 2023 کال کې به دلته نړیوالې سیالۍ ترسره شي.
کلم چې یو هیواد دغه نړیوالو ایونټونو یا د جامونو کوربتوب کوي، نو په کار ده چې هغې لپاره پوره امکانات په لاس کې ولرو، او د امکاناتو تر څنګ هغه چې د نړیوال شورا غوښتنه ده یا دغه ایونټونو لپاره چې څه کم ضرورتونه دي هغه باید موږ په لاس کې ولرو. لومړی خو که وګورو، موږ په افغانستان کې تر اوسه د پل ممبرشپ چې کله موږ اخلو، نو هغې لپاره په کار دی چې حد اقل یو 15 میدانونه هم موږ واک کې ولرو، چې متاسفانه دغه برخه کې لا مونږ پاتې راغلی یو، او پر ممبرشپ کې دغه هم یو شرط وي. پاتې شو د نړیوالو ایونټونو یا د نړیوالو جامونو ترسره کېدل د افغانستان اوسنیو حالاتو په کتو سره، او د هغه ضرورتونه چې باید مونږ یې ورته ولرو او بیا مونږ کوربتوب وکړو، هغه حد کې لا مونږ اوس نه یو. 2023 هم ډیر لرې نه دی، بلکې 2-3 کالو خبره ده. او که تاسو د ننګرهار د میدان کارونه وڅارئ چې له 13-15 کلونو راهیسې یوازې د میدان د ډبر ښکته کې پورته کیږي، نو څنګه به موږ وکولی شو چې د نړیوال جام لپاره موږ کوربتوب وکړو، هغې لپاره موږ یو نړیوال سټنډرډ سره برابر لوبغاړی ولرو؟ نو زما په نظر اوس وخت کې دغه خبره 2023 خو لا ډېره نږدې ده، ښایي چې تر 2030 پورې موږ د دې جوګه نه شو چې موږ د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتوب ولرو په خپل هیواد کې.
تاسو د نړیوال ایونت خبره وکړه، او تر ټولو لوی ستونزې د لوبغالو یاد کړي، نور کوم ستونزې کېدلی شي چې د نړیوالو سیالیو په وړاندې باندې په افغانستان کې د ستونزې په سترګه ورته کتل کېدلی شي، او موږ د دې جوګه نه یو چې بالاخره نړیوال لوبغاړي راشي او په افغانستان کې سیالي وکړي؟
دغه ډول ایونتونه او دغه ډول جامونو ته د زمينه سازۍ لپاره او دغه ډول کوربتوب لپاره په کار دی چې خپل داخلي څومره لوبي چې وي، داخلي لیګونه چې دي، مثلا زبې د ای پی ایل نه تیر شم خو د شپږیزې لیګ به یاد کوم، په کار دا و چې دغه لیګ موږ مسلسل تر سره کړی و، او دغه ته موږ بشمیر نړیوال لوبغاړي راغوښتي و، او هغوی پښتون کې دغه سیالۍ کې ډېر ښه ډول سره شوی، نو لرې نه و چې موږ د جامونو کوربتوب کړی و. د میدانونو تر څنګ بل ستونزه دا ده چې ډېر هیوادونه او لوبغاړي ودی ته ځړخنه کې خپل لوبغاړي وس وخت کې شرایط تب کتو سره افغانستان تر ولېږي ځکه شپږیزه کې مونږه مشاهدانو چې په کشمیر د څو لوبغاړو چې نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو زیاتره حق لوبغاړي چې د نړیوال کرکټ نه ناستو یا هم کرکټ نور د ریټایرمنت طرف ته نږدې وو هغه لوبغاړي دلته راغلي وو بدبختانه چې بدلته وو پی خاموشلو هغه چې موږ د شپږیزه پری خوده بهر لاړ غټه ستونزه بل دلته د امنیت او د لوبغاړو د دلته د اوسېدو د چې اوس وخت کې او په راتلونکي درې څلور پنځه کلونو کې دا به ډیر اسانه نه وي چې نړیوال لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلو په ترکیب کې اوس وخت کې ځای لري مثلا د هندستان د لوبغاړو یادونه به وکړي هغه ان تر دې چې خپل د هیواد لوبغاړي د نورو لیګونو نور هیوادونه کوم لیګونه چې تر سره کې ان تر دې چې حالت یې نه پرېږدي نو دغه ډول حالاتو کې راتګ به د نړیوالو لوبډلو لپاره او بیا افغانستان ته خاص کر سخت وي
صفه صاحب د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی هڅه کوي په دې اړه اسناد سپارلې دي آی سی سی ته فکر کوي چې آی سی سی د افغانستان امکانات ته په کتلو سره به نړیواله سیالۍ په افغانستان کې تر 2023 کال پورې دایری کی هغه بزړخ کی سره لدی چې کام دغه امکانات چې د تاسو یادوي د لوبغالو شو یا مثلا د امنیت برخه شو په دې برخه کې کار مو شي بیا بم آی سی سی زړخ کی
نو اوس وخت کې کو ګورو ار هوا د کوشش کوي چې خپل لغه درخواستان نړیوال شورا ته ورکړي ترڅو دغه اعزاز په خپل نوم کړی هغه کده شلوریزه جام یا د 500 جام وی هم ترڅنګ نور ایونتونه تر سره کیږي خو دا به هله شونه وي چې مونږ داخل کې هغه ضرورتونه او هغه امکانات چې مونږ وړاندې یاد کړل کدی موجود و امنیتی حالت یا ستونزه نه وی بیا ډیر شونی و چې دغه کار شوی وي ځکه د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې ورسته په کارکردګي چې ګوري هغه نړیوال شورا ته پوره د قناعت د ورلد د خو داخل کې هغه ستونزه چې یو ستونزه کته سی وګوري دغه ورسته یو کې بدلونونه مسلسل په 35 دلې رهبرۍ کې تغییر خپل واست کرکټ نړیوالو شورا ډیر ناراضه کړی دا نو د وخت کې چې مونږ داخل کې ستونزې لرو داخلي تشکیلاتو کې ستونزې لرو او دغه ډول مشکلات سره مخ یو دا ډیر سخت وي چې نړیوال شورا ته مونږ قناعت ورکو په دغه وخت کې او دلته د کوربتوب وکولای شو
په داخل کې د اصلاحات یادونه تاسو وکړه زم دې سوال تر اتلم چې دلته په افغانستان کې په بورډ کې دننه د چارواکو عدلون بدلون او دا زر زر دا څومره منفي تاثیرات لري په د هیواد په کرکټ باندې
که چیرې وګورو یوازې زمنګ د ملي لوبډلې هغه لوب او هغه بریاوې دي چې په داخل کې په دغه بدلونونو او په داخل کې دغه مشکلاتو باندې یو سفر دا چې ولې د کني امونګه داخلي کرکټ پورستي او سرو 15 کلونو کې نګدې د لسکلن شاتک طرف ته حرکت کړي دي امونګه کرکټ دومره سقوط طرف ته تللی دی چې سړی فکر نشي کولای چې دومره مشکلات را پیښ شول یوازې د ملي لوبډلې کې د غبریاوې نه وي او موږ د نړیوال جام سیالیو ته کزیر شو کدغه ډول زمونږ لوبډله یو کال حرکت وکړي نو بیا به دغه څومره مشکلات چې د دې پرده به نورم پورته شي او بیا کېدای شي د اصلاحات طرف ته یو څه لاړ شو دغه وسنۍ تغیرات او دغه په لوبډله کې یا په بورډ کې د ګروپونو جوړول د مامخ اشاره وکړه چې نګدې لسکلن د کرکټ سقوط طرف ته موږ حرکت کړی دی
د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبريال احسان صابه او راهله هغه معلوله افغانان جلی چې په معلول ځان د ویلچر په وسیله باندې باسکټبال او هندبال لوبي کوي راهله درته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
راهله نوري ما یو تند هندبال غوي معلول په برخه کې لغه تقریبا 3 کال کېږي د ورده سره مخه کړی دغه هم باسکټبال 3 کال کېږي او زه ام د سټیټ نه سم ما ته چاوي لیکل باسکټبال له البته باسکټبال په ملل لپاره د بازار رغله ماته مې داخلت کې وکړل تقریبا 3 کال کېږي او د هندبال کې تقریبا یو میاشت کېږي چې داخله کړې ده تر اوسه شروع نه دی لخيره شروع کېږي زه خو هر کس نه خبر نه وم چې ما ته وویل چې د ملل لپاره ورده شو نه دی هغه هم هندبال دی او هم د سټیټ باسکټبال دی بیا ورسته ما ورزش سره ډیره علاقه مندي و خو زنه خبر نه مچ مېبین لپاره هم ورزش ته دی او کله چې خبر شوم ډېر شوق سره ورته راغلم. باسکتبال خو موږ تر اوسه ولایتو سره کوم لوبه نه ده کړې ده نه ده کړې او بل تمرین هم کوم فری تورا نومېږي هغه کې موږ هرات مزار سره لوبه کړې وه او دواړو نام وګټله. خو ماته مخکې ډېره سخته وه اصلا ناشونی وه ما هېڅ فکر نه کوو ما کرکټ سره ډېر شوق و خو بیا اوس خو نجونو لپاره کرکټ هم نشته دی ما ویل که زه جوړه وای او زه هلک وای ما به خامخا حتماً کرکټ ته لوبه کوله. بیا وروسته له هغه چې ما باسکټبال ولیده هاندبال مې ولیده همداسې فری توران مې ولیده یعنی ډېر اسانه دی ملینو لپاره هېڅ مشکل نشته. بیا وروسته له دې چې په دې نه خبره شوم ډېره خوشحاله شوم چې ملینو لپاره هم داسې یو شی شته دی. کور کې خو مخکې له دې چې د څوک خبر نه وي چانه تشویق کولم او ورو ورو چې زه د تمرین ته لاړم لږ زړه راته وهلی و ځکه ډېر سخت و په ویلچیر کې د ویلچیر کنټرولول همداسې د بال کنټرولول او خپل ځان کنټرولول زړه لږ راته وهلی و خو بیا په کور کې ټول راته وویل چې نه ته فلان نوی یک ورو ورو ورشي همداسې پکې مخته کېږي اوس فلان مې ټوله کورنۍ تشویقوي. ډېر ښه احساس لرم ورزش کې انسان روحیه تازه کېږي هر خفګان چې انسان ولري په ورزش کې تازه کېږي زه چې په هفته کې دوه اونۍ دوه هفتې ځم دوه ورځې ځم تمرین ته به په ډېرې خوشحالۍ سره ځم. تر اوسه هم خارجي سفرونه نه درلودلي خو په دې هاندبال کې اول ټیم کې یم او څو ورځې مخکې موږ یوه لوبه وه د منډو هغه کې اول مقام مې واخیسته او شپږ میاشتې وروسته سفر لرو اروپایي کشورونه دي نه پوهېږم چې کوم کوم یو دي انشاءالله دلته موږ سفر وکړو. زه ما مکتب خله خلاص کړی دی او نور د بودیجې مشکل و پوهنتون ته نه یم تللی او فلان په کور کې همدغه دستوزي کوم ځینې شیان ګډم او خبرو ورسره خیاطي کوم بل کوم مصرفیت نه لرم بغیر د همدغه باسکټبال هاندبال نه. زما ارزو همدغه ده چې آینده کې یو مشهور لوبغاړی اوسم او خارجي سفرونه ولاړم. او
د ویلچر باسکټبال او هاندبال افغان لوبغاړی معلوله راهله وه. د جوجستو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې یې لومړی ځای خپل کړو اوس مهال د کابل په یو څنډه کې په ورزش بوخت دی. د 25 کلن دی او تر دې دمه یې 26 مډالونه خپل کړي دي. لیمی هدی له ښاغلي حسین بخش سفری سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو 4 کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې په ترکمنستان د هند په چنای په پاکستان په منګولیا اندونیزیا روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې 26 د طلا مډالونه ګټلې دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلې او یو مې بایللې ده.
5-6 بورتو یک باختم بخشم برزات آزاد.
د جوجستو په ورستی نړیوال نمړل کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد
د وای د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسا دوه اونۍ په کور تیری کړی دی داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغې حالت کې هم ما خپل تمرین نه دی پرېښی.
سفری په 1915 کال کې په بامیانو ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1909 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ.
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.